سلامونه ستلی مشي کابل کی دا مسخوتن نه بجې شوې دی خبري خبرونه ته مو ز فرید سیال د قدر جلالوف تخنیکی چارو په سمبلخت هر کله کې و خبرونه په خبرونو پیل کړو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما بنن په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره خبرې وکړي تر څو په دې اړه چولې د دې ماموریت خزینه کارکوونکي بعد هیوات کې له کار کولو مری کړي وضاحت ورکړي. ملګرو ملتونو پرون سه شنبه وویل چې د طالبانو حکومت په غیر دولتي موسسو کې پر ښځو د کار کولو بندیز دی نړیوالې ادارې ته هم غځولی دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند سټیفن دوجارک بیګا په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې خبر اعلان وته وویل په افغانستان کې د دې سازمان د مرستندوی دفتر یو نامه کارکوونکي د طالب چارواکو لخوا د شفاهي بیانونو ترلاسه کولو وروسته په کورونو کې نیول شوې دي. یو نامه تر پرونه پورې د طالبانو د حکومت له هغه بندیز څخه استثنا و چې په تېر دسمبر کې په غیر دولتي کورنیو نړیوالو موسسو کې د ښځو پر کار لګېدلی و. د ناروی د کډوالو شورا د طالبانو له لوري د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکونکو د کار په د بندیز په خبرګون کې ویلي دي چې دغه اقدام د دې خطر رامنځته کوي چې په افغانستان کې د بشري چارو په برخه کې د ژوند ژغورنې هڅې لږې روډې سره مخ شي او هم په د هیواد اقتصادي رغونه کې د خصوصي سکتور رول له خطر سره مخ کړي. د ملګرو ملتونو د ښځې څانګې نن په ټویټ کې ویلي دي چې د بشري مرستو خزینه کارکونکي د ښځو انجونو لپاره د ژوند ژغورنې خدمتونه وړاندې کوي او زیاتوي دوی په افغانستان کې له میلیونونو کسانو سره د بشري مرستو په رسولو کې حیاتي ونډه لري. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکونکو د طالبانو لخوا د کار بندیز د دوی له بشري اساسي حقونو څخه یو بل جدي سرغړونه ده. هغه نن په ټویټ کې همدارنګ ویلي دي چې د ملګرو ملتونو د منشور خلاف دغه بندیز به د افغانانو لپاره اساسي خدمتونه ډېر اغیزمن کړي. ایران لوو کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره په متحده عرب اماراتو کې خپل لومړی سفیر ګمارلی دی. د تهران دغه اقدام په فارس خلیج کې له شمېر ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو د ښه کېدو هڅه بلل کېدی شي. د ایران د دولتي خبري اژانس ایرنا د راپور له مخې په بهرنیو چارو وزارت کې په بهر کې میشت ایرانیانو د چارو مسؤول رضا امیری په متحده عرب اماراتو کې د ایران نوی سفیر ټاکل شوی دی. د متحده عرب اماراتو او ایران ترمنځ د ډیپلوماټیک اړیکې په 2018 کال کې په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت له یرغل وروسته کړکېچنه شوې. سعودي عربستان او ایران هم په دې وروستیو کې د خپلو ډیپلوماټیک اړیکو د رغولو لپاره هڅې تیزه کړې دي. او تمه ده چې د فرانسې ولسمشر نن پیکینګ ته ورسیږي. ایمانوېل ماکرون هیلري چې د دې سفر په ترڅ کې به چین پر اوکراین د روسیې د یرغل له ملاتړ څخه لاس اخیستو ته وهڅوي او همداراز له دې لوی تجاري شریک سره به د اړیکو پر نږدې کولو خبرې وکړي. د ماکرون د درې ورځني سفر له پیل مخکې د هغه د دفتري او چارواکي خبر لاندې وویل چې ماکرون به له خپل چینایي سیال شي جین پینګ سره د خبرو پر مهال د اوکراین په مسله کې قاطع دریځ ولري. تاسې خبرونه واوریده وړاندې درته د مطالب لرو. د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد ازاد راډیو ته ومنله چې د دفتر یو برخې کندهار ته لیږدول شوې ده. دا چې ولې وړاندې په راپور کې باید ته وایو. همدارنګه د طالبانو له خوا د ښځو پر کار بندیز په اړه په نړیوالو خبرګونونو هم درته ولرو او په دې اړه به هم درته راپور ولرو چې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت وایي چې د 12 ټولګیو د نتایجو د جدول او د شهادت نامو د برېښنایي کولو لړۍ پیل کړې ده. همدارنګه د سیمې سندرغاړي موسی شاهین کورنۍ ویلي دي چې روغتیایي وضعیت یې ښه نه دی او دوی د هغه په اړه اندېښمن دي. دا چې موسی شاهین څوک ده په اړه به هم درته په یو راپور کې جزئیات ولرو. د افغانستان د نورو ولایتونو هم درته راپورونه لرو. ملتیا مغواړه
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیام ستړی مشه. د طالبانو د حکومت ویان زبیلا مجاهد ازاد راډیو ته منل چې د دفتري و برخې کندهار ته لیږدول شوې ده. د سیاسي چارو یو شمیر پوهان د دې موضوع ته اشاره سره وایي چې د طالبانو مشر غواړي چې له رسنیز ټیم په استفاده په کندهار کې ډیر ځواک ترلاسه کړي او له خپل مخالفینو سره د ټولنیزو رسنیو له لارې مقابله وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
یو شمیر افغان سیاسی پوهان کندهار ته د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد د دفتر د انتقال په اړه بیلابیل نظرونه لري. د سیاسي چارو پوه سمی یوسفزی په دې باور دی چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله په دې لټه کې دی چې سیاسي واک له کابله کندهار ته انتقال کړي. له همدې امله په خبره د ټیټې کچې ګمارنې هم د هغه د فرمانونو پر بنسټ ترسره کیږي. موړی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو مشر دغه شان غواړي چې په دې کړنې سره د مدني ټولنې له مخالفینو سره د ټولنیزو رسنیو له لارې مبارزه وکړي.
په استاسي بریخه چې ورو ورو ملا هیبت الله خان په قدرت باندې خپل هغه واک او اختیار او پنجه قوي کوي او واړه مسایل او غټ مسایل چې حکومت پورې مربوط وي په غوړو ټولو کې ځان په جریان کې اچوي، نو له دې امله غواړي چې یو مطبوعاتي قوي ټیم هم د ځان سره ولري ترڅو هغه څه
د سیاسي چارو بل پو طارق فرهادی وایي که د طالبانو مشر کندهار ته د پلازمینې د انتقال هڅه کوي نو دا د دې ښکارندوی کوي چې د طالبانو ترمنځ شدید اختلافات موجود دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
که په افغانستان کې دا کار پرته له دې چې خلک پوه شي تر سره شي، دا د طالبانو ترمنځ سخت اختلاف په ګوته کوي. اوس هم د دوی پرېکړې ته په کتو چې یوه ډله یې غواړي ښځو ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي چې یو بله یې په ښځو د محدودیتونو ملاتړي دي، دې ته په کتو فکر کېږي چې د طالبانو ترمنځ داسې کسان او ډلې شته چې غواړي ډېر واک ولري او دا په ټوله کې د طالبانو د راتلونکي په اړه یو ناآرامه کوونکی انځور وړاندې کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل په کندهار کې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله موجودیت او لیدنې کتنې د دې لامل شوی چې د ده د دفتر یوه وړه برخه کندهار ته انتقال شي.
انتقال بخش یک کوچک از دفتر ما در بقندهار بخاطر
کندهار تا از ما در دفتر دیوی باری برخی انتقال یه وارتی هوا زکر امیر المومنین حل تا حضور لدی او حل تا جلسی اولید نیکت نیکوی نو دغه هر چه تا باید رسیده نوشی دای والان محال ارتیا دا از ما در دفتر یه وقت برخ پا کابل که دا او دا کندهار تا دا پلازمین دا انتقال پا معنا نده
پایتخت انتقال میشه و دیگر دفتران باید دو طرف داره.
له دې وړاندې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو د مرکز مسؤول انعام الله سمنګانی هم د ملا هیبت الله د یو فرمان پر بنسټ له دندې لري او په کندهار کې د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس وټاکل شو. که څه هم پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د طالبانو د حکومت د کابینې غړي په کابل کې دي او په ارګ کې کاري جلسې هم لري، خو د طالب چارواکو مهمې غونډې په کندهار کې جوړیږي او مهم فرمانونه د طالبانو مشر له کندهار خپروي. خو د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله تر دې دمه د رسنیو او خلکو په وړاندې نه دی راڅرګند شوی او یوازې وخت نا وخت هغه ته منسوب فرمانونه او غږونه خبریږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د طالبانو د حکومت لخوا د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما په دفترونو کې د ښځو پاره کار کولو بندیز ګڼ غبرګونونه راپارولی دي. ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې خپل نږدې او 3300 کارکوونکو ته امر کړی دی چې تر راتلونکو دوو ورځو پورې دې دفترونو ته نه ورځي. دغه سازمان دا پریکړه وروسته له هغه وکړه چې طالبانو په ختیځ ولایت ننګرهار کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونما دفتر ته په شفاهي امر وکړ ویل چې ځینې کارکوونکي دي دفتر ته د تک حق نه لري. تفصیل به په دې راپور کې اورو.
وروسته له هغې چې طالبانو په ننګرهار کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یوناما د سیمه ییزې څانګې ښځینه همکارانې دفتر ته له تلو راوګرځولې، ملګرو ملتونو په افغانستان کې خپلو شاوخوا 3300 کارکوونکو ته امر وکړ چې راتلونکو 8 ساعتونو پورې دي خپلو دفترونو ته نه ځي. په کابل کې د ملګرو ملتونو سازمان د مرستندوی ماموریت یوناما یو افغان کارکوونکي چې نه یې غوښتل نومې په راپور کې خپور شي په لیکلي بڼه ازادي راډیو ته وویل. ورته ویل شوي چې تر بل امر پورې په کورونو کې پاتې شي. د ملګرو ملتونو سازمان پرون نا وخته وویل چې د طالبانو حکومت په غیر دولتي موسسو کې پر ښځو د کار د بندیز پریکړه دې ادارې ته هم غځولې. د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک تیره شپه په نیویارک کې خبریالانو ته وویل په افغانستان کې د دې سازمان د مرستندوی دفتر یعنی یوناما کارکوونکو د طالب چارواکو لخوا شفاهي بیانونه ترلاسه کړي چې له مخې د ښځینه کارکوونکو په کار د بندیز امر شوی.
په افغانستان کې زموږ د استازولۍ یوناما نامه سیمایزو خزینه کارکونکو د سرپرست حکومت لخوا پیغام ترلاسه کړی چې لمخې د ملګرو ملتونو خزینه کارکونکو لکار را ګرځول شوی دی. موږ لا په دې مسأله کار کوو او ارزوی چې تازه را منځ شوی وضعیت به تر کومه بریده په دې هیواد کې زموږ پر چارو اغیز وکړي.
یو نامه له دې وړاندې د طالبانو د حکومت له هغه بندیز مستثنا و چې لمخې په غیر دولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې ښځې کار نشي کولای. د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي ویان ویلي نن چهارشنبه بعد یونامه استازي له طالب چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړي. د جاریک ویل د سرمنشي انتونیو ګوتیرش لپاره دا ډول هر بندیز به د نه منلو او له تصوره لري وي. یونامه پرون په یو ټویټ کې وویل چې د طالبانو حکومت په ننګرهار کې د دوی خزینه کارکونکو ته ویلي چې دفترونو ته دې نه ځي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې شاوخوا 400 ښځې په دفترونو کې کار کوي. د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي ویان په وینا دغه بندیز به په افغانستان کې اړمنو کسانو ته د مرستو رسولو په چارو کې د مرستندوی ادارو وړتیاوي کمزوري کړي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو ویان د ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د 13 دسمبر میاشتې په 23مه په ټولو نا دولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځو په کار بندیز ولګوه. که څه هم د طالبانو یاد پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوې وه، خو له کومې استثنا پرته تر دې دمه طالبانو په خپله پریکړه کې کوم بدلون نه دی راوستی.
د کارتابیا د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نه ما په دفترونو کې چې د ښځو پر کار بندیز لګیدلې کړه خبرګونونه خودل شوې دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش دې مسلې ته په خبرګون کې په خپل ټویټر پاڼه لیکلې دي چې د یاد سازمان پر خزینه همکارانو د کار بندیز په کلکه غندي. همدارنګه نورو نړیوالو او په هیواد دننه کسانو هم خبرګونونه خودلې چې تفصیل به راپور کې وره.
د طالبانو د حکومت لخوا د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما په دفترونو کې د ښځو پر کار کولو بندیز خبرګونونه راپارولې دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د مسلې ته په خبرګون په خپل ټویټر پاڼه لیکي چې د یاد سازمان پر خزینه همکارانو کار بندیز په کلکه غندلی. نوموړي دا هم ویلي دا پریکړه بدله نه کړي نو اړمنو کسانو ته د دوی د ژغورنې او مرسته رسولو وړتیاوې به کمزورې شي. د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بین هم د طالبانو له حکومت غوښتي چې خپله دغه پریکړه ژر تر ژره لغوه کړي. ریچارډ بینټ د طالبانو حکومت وروستۍ پریکړه چې یوناما په دفترونو کې د ښځو پر کار کولو بندیز ولګوه د افغان ښځو له بنسټیزو حقونو کلکه سرغړونه ګڼلې ده. نوموړي په خپل ټویټر اکاونټ لیکي چې د طالبانو د حکومت دا پریکړه د ملګرو ملتونو د منشور خلاف دی او دغه بندیز به د افغانانو لپاره په اړمنو خدمتونو جدي اغیز وکړي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی نصیر احمد فائق هم ویلي د بشري مرستو او د اخزیو سیاسي تاکتیکونه عمدي سیاستونه دي او د طالبان د حکومت لخوا په نړیوالو ټولنو او ملګرو ملتونو سازمانونو فشار راوړل دي چې دوی په رسمیت وپیژني. فائق په خپل ټویټر اکاونټ کې لیکلي طالبان دا پریکړه باید وغندل شي او باید په یوې قاعدې بدله نشي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځانګړي استاد زلمای خلیلزاد هم د طالبانو د دغه پریکړې په خبرګون کې په خپل ټویټر پاڼه لیکي چې طالبانو مشرانو په دوحه کې په شخصي او عامه غونډو کې د دغو حقونو رعایتولو ته ژمن وو او دوی باید د افغانستان خلکو سره خپل کړو ژمنو باندې عمل وکړي. په دې اړه مو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم وپوښت، خو هغه وویل په دې اړه زه معلومات نه لرم او باید دوی د اقتصاد وزارت سره خبرې وکړي. د طالبانو حکومت تیر میلادي کال په ښځو د نورو محدودیتونو او بندیزونو په دوام په نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې هم د دوی پر کار کولو بندیز ولګاوه او یوازې ځینې محدودې ادارې ترې مستثنا کړې. یوناما په یو ټویټ کې ویلي د ملګرو ملتونو دفترونو له ښځینه کارکوونکو نشي کولای فعالیت وکړي او بشر دوستانه مرستې وړاندې کړي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې خپلو 3300 کارکوونکو ته امر کړی چې تر دوه ورځو د خپل دفترونو ته نه ځي. دا په داسې حال کې دی چې تر دې وړاندې هم نړیوال سازمانونو په 2023 کال کې د افغانستان د خلکو د سختې بېوزلۍ او لوږې په اړه اندېښنه ښودلې وه. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د شمیر پر بنسټ سخت کال په افغانستان کې 28.9 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري چې له دې ډلې 6 میلیونه له قحطۍ سره یو ګام واټن لري.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطاف سره.
بیا هم افغانستان کې پاتې کېږو. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت وایي چې د 12 ټولګیو د نتایجو د جدول او د شهادت نامو د برېښنایي کولو لړۍ یې پیل کړې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي ټلویزیون او بختر خبري اژانس په خپلو ټویټر پاڼو کې لیکلي دي چې یاد وزارت د کار په اسنادو کې د جال د مخنیوي په هدف دا کار پیل کړی دی، خو انجونی زده کوونکي انتقاد کوي او وایي چې طالبان د دوی په خبره د نمایشي کارونو پرزای د دوی خونځی دی پرانیزي. تفصیل په دې راپور کې
تقریبا دوا کال کېږي چې انجونی مکتبو ته نه دي تللي او د دې شهادت نامو د الکترونیک کولو خبر کوي. هسې بي ځای ځان خودنه ده او د خلکو مصرفه کول په یو بل طریقه دي.
د 12 ټولګي زده کوونکي نرګس وایي چې د طالبان حکومت دی د شهادت نامو د برېښنایي کولو پر ځای په غیر طرح کار وکړي چې د دې په وینا تر عملي کولو وروسته د انجونو پر مخ د خوانځو دروازې خلاصوي. نرګس ازادي رورته ویل کابو دوا کال کېږي چې د خوانځي پرانستلو ته شی بشماري، خو د یاري ورځې په تیرې د لوسره دا چې د دوی وخت بې ځای ځای کیږي سخت خوشینه ده. نو موري زیاتوي
دوی باید خپل طرحه تکمیل کړي وای. ولته چې دی مختده شهادت نامو د الکترونیک کول خبر کوي د خلکو مصرفه کول په یو بل طریقه دي. نو موږ د اسلامي امارات نو وخت نه دا در چې دی خپل د نجونو په مکتبو باندې کار وکړه کوي او ورځي کول د ټول عمر زايده.
د اتم ټولګي زده کوونکو ستاره هم ورته نظر لري. نو موري ازادي رورته ویل طالبان د شهادت نامو د برېښنایي کولو پر ځای د نجونو د خوانځي په پرانستلو فکر وکړي.
پیش از ځکه به شهادت نامه ها فکر کنن به فکر
وړاندې تل دې شهادت نامو ته فکر کو. اول دې د نجونو خوانځي خلاص کړي. زه فکر کوم چې برېښنایي شهادت نامې یوازې حالکان ته په پام کې نیولې دي، خو زه دا وایم چې مونږ نه غواړو لزده کړو څخه لري به سواده پاتې شي.
دا انتقادونه داسې مهال دي چې د طالبان حکومت د پوهنې وزارت د 12 ټولګیو د نتایجو د جدول او د شهادت نامو د برېښنایي کولو لړۍ پیل کړې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي ټلویزیون او باختر خبري اژانس په خپل ټویټر پاڼو لیکلي چې یاد وزارت دا کار په اسنادو کې د جال د مخنیوي په هدف پیل کړی دی. د ښوونې او روزنې د برخې فعال قمر نیازی هم د طالبانو په دې اقدام نیوکه کوي. وایي د طالبان حکومت د پوهنې وزارت باید د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو موضوع ته لومړیتوب ورکړي.
د مکتب دروازې د بندې کړې دي، شهادت نامه څه معنا لري؟ لوړ تحصیلاتو ته اجازه نه ورکوي شهادت نامه څه پیوکي چې الکترونیکي کني الکترونیکي. په دغه اعلامیه باندې دوی څه شی ثابتوي؟ د بالکل د فهم څخه، د تحلیل څخه، د درک څخه لري خبره ده.
و مختلف په دې اړه د طالبانو د حکومت پهن وزارت د دفتر د رئیس از احمد ریحان نظر هم ولرو، خو نو موري د راپور تر خبرې دوه پورې زموږ پښتنې ځواب نکړي. طالبانو د 2021 کال د اگست پینځلسمه په افغانستان کې وقته لرسیدو سره سم لشبګم ټولګي پورته خوانځي دینجونو پر مخ وټړل. د دوی د اقدام په کور دننه او بهر پراخ برګونونه راو پارول. خو د طالبان حکومت سره لدی په دې اړه خپل پریکړه بیرته ونخسته. د تیر میلادي کال په دسمبر میاشت کې انجونی پانتونونو ته لټاکس غهم راو ګرځولي.
وز به هم یو جالب مطلب را وخلو. په کمبودیا هیواد کې یو کس له هغه وروسته د الوتکې په شکل کور جوړ کړ چې په الوتکې کې د سفر کولو ارمان یې پوره نشو. د الوتکې شکل په دې جوړ شوی ودانې کې د الوتکې وزرونه، زینې، د کیناستلو ګیر او ماشین هم لیدل کېږي. تفصیل به په دې راپور کې وورو.
در څل وشت کلن کراش پیول وړ کوالی تل وسدر لود چې یو ورځ په الوتکه کې د مځکی اسمان تر من سفر وکړي. خو لا بعد مرغه د غارمانې په دومره وجدمو د کلا هم پر نسو، خو د خپل ژوند پس په مولو پیسې د الوتکه په شکل کور جوړ کړ او وسته ګل غوندې پکې ووسی. د کراش پیو په وینا هغه دغه ودانې په جوړولو شاوخوا یو کال وخت تیر کړ او له تیرو ډیر شو کاروس په مولې پیسې په خرڅ کړي. دا سیاهی هیواد کمبوډیا وسی دونکو کراچپیو دا کور سیمریپ تنزدی په یو شارګوټ کې جوړ کړای دی. ښاغلی پیو ساختمانی کارکونکی دی او د دې کانکریټي الوتکې په جوړولو یې $60,000 چې شاوخوا 1,00,000 افغانۍ کېږي لګښت راغلی، چې وایي دا زما د ماشومتوب خوب و چې په پوره کېدو یې ډېر خوښ یم. هغه وایي اوس موږ کولی سو دلته ژوند وکړو او دا زما الوتکه ده، نو زه ډېر خوشحاله یم. ده دا کور په انټرنیټ کې د څو الوتکو له ویډیو کتلو وروسته ډیزاین کړی او اوس له هغه کسانو پیسې هم اخلي چې هلته نندارې ته ورځي او د کور مخته د سیلپی اخیستلو لپاره $1 ورڅخه اخلي. کراچپیو دا کور په خپله ډیزاین کړی او د وښو په کرونده کې جوړ کړی دی چې دوه خونې لري. دا الوتکې شکل په دې جوړه سوې ودانۍ کې وزرونه، زینې، د کښېناستلو ګیر او ماشینونه هم لیدل کېږي. که څه هم کراچپیو د ژوند له دریو څخه د دوو برخو سپمولې پیسې د الوتکې په شکل جوړولو کور لګولی دی، خو لا هم غواړي د اصلي الوتکې له الوتنې څخه خوند واخلي او ډاډه دی چې دا خوب یوه ورځ رښتیا کیږي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
دا سیمې سندرغاړي موسی شاهین کورنۍ وای روختي وضعیت خنده او دوی پاړه اندیښمن دي. دا موسی شاهین رور عبدالوهاب عاصم اسد رډیو ته ویل رور سخت ناروغ دی او درملنې ته اړتیا لري. په همدې حال کې په بدخشان پانتون کې وی سرچینې زد رډیو ته ویلي ته دغه پانتون یو استاد سخیدات سنگین هم څو ورځې وړاندې د طالبان لخوا نیول شوی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د پنځیر د سیمای سندرغړی موسی شاهین ورور عبدالوهاب عاصم وای ورور یې نږدې درې میاشتې کیږي د طالبانو په بند کې دی او ادعا کوي چې روغتیایي وضعیت ښه نه دی، درملنې ته اړتیا لري. د ازادي رادیو ته وویل
هفته گذشته
تیرونه مې مور او د شاهین میرمن د کابل څلوېښتم امنیت ریاست ته تللی وو او بریالی شوی وو چې شاوخوا درې دقیقې وګوري. وای وضعیت ښه نه دی، ناروغه دی، سر او مخ یې پړسیدلی وو او د ګردې له ستونزې سره مخ شوی. طالبانو تر اوسه ورته د درملنې ځنه د ورکړي
مالجره به ونه دادین.
د نوموړي په خبره شاهین هیڅ کوم جرم نه دی کړی، هغه یوازې یو سیمایي سندرغاړی دی او له هیڅ سیاسي ډلې سره اړیکه نه لري. موسی شاهین د تیر کال د دالو میاشتې په لومړی کې د طالبانو لخوا په کابل کې ونیول شو او د ورور په خبره طالبانو د نیولو په جریان کې ورسره له تاوتریخوالي کار اخیستی دی. د موسی شاهین ورور تر دې مخکې هم ادعا کړې و چې ورور یې د طالبانو لخوا د اسلام قلعه په پوله نیول شوی و، خو له وهلو، ټکولو او شکنجې وروسته بیرته خوشی شو. د عبدالوهاب عاصم په خبره موسی شاهین د امنیتي ستونزو له امله غوښتل ایران ته ولاړ شي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح مجاهد مو د موسی شاهین د نیولو په اړه وپوښت، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. په همدې حال کې په بدخشان پوهنتون کې یو سرچینه د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې د دې پوهنتون یو استاد سخیدات سنگین هم څو ورځې مخکې د طالبانو لخوا نیول شوی دی او لا هم د هغوی په بند کې دی. هڅه مو وکړه د دغه استاد له خپلوانو سره هم بری وکړو، خو بریالي نشو. د بدخشان ولایت د طالبانو د حکومت د اطلاعات فرهنګ رئیس مزودین احمدي او د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. دا په تاسو حال کې دی چې د زده کړو د برخې بل فعال او د قلم لارې مشر متي الله ویسا هم د طالبانو د حکومت لخوا په کابل کې تیرونه ونیول شو او د خپلوانو په خبرې چې له وضعیت هیڅ کوم احوال نه لري. د یادونه دی چې د دوی ترڅنګ زکریا اصولي او رسول پارسي لیکوالان، خبریال مرتضی بهبودی او مدنی فعالان نرگس سادات او سید محمد حسینی هم د طالبانو په بند کې دي. د طالبانو د حکومت لخوا منخل شوی افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون چې اوس له هیواد بهر فعالیت کوي، د رواني اونۍ په پیل کې ویلي وو چې مدنی فعالان بیل هیڅ جرم د طالبانو په بند کې دي او په دې اړه هیڅ کوم معلومات نشته.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده. وز بغزنی ته ورشو، په غزنی کې د یوې غیر دولتي موسسې لوري د هیواد د آبادۍ او خیرازۍ په موخه د نیالګیو د راټولولو کینولو ونیز اشاره پیل شوې ده. دا دویم کال دی چې د دغه موسسې لوري نیالګي راټولېږي او بیا د ښار په ځینو سیمو کې کینول کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
په غزنی ښار کې یو موټریس کاروان چې نیالګي پکې بار دی، دغه کاروان په ښار کې د نیالګیو د لګولو په مخه د خلکو د هڅونې او پارونې لپاره وګرځېد. کاروان دلته د هالو په نوم د یوې غیر دولتي موسسې له لوري برابر سوی و. د یاد موسسې مشر حبیب رحمان همت وایي سر دوهم کال دی چې دوی په غزنی ښار کې د نیالګیو لګولو اشر کوي. دی وایي په دغه اشر کې د ښار له بیلابیلو قشرونو څخه پکې لسګونه کسان ګډون کوي، له خلکو څخه نیالګي راټولوي او بیا دغه نیالګي د ښار په بیلابیلو ځایونو کې لګوي. تیر کال مزر نیالګي راټول او بیا مو لګول. ښاغلی همت وایي یاد پروګرام د یو موټریس کاروان په ملتیا د عامه پوهاوي په مخه د ښار په عمومي واټونو وګرځېد او بیا تر حوزوي روغتون پورې ترسره سو. په حوزوي روغتون کې د یوې مسلکي ډلې په همکارۍ شاوخوا 300 نیالګي کښېنول سول او تر 600 پورې نیالګي لا پاته دي چې په راتلونکو ورځو کې به کښېنول سي. دا همت په خبره د هیواد د آبادۍ او ښېرازۍ په مخه د تیر کال په څیر سږ هم د هالو موسسې په نوښت د ولایت مقام او اړوند ریاستونو په همکارۍ د هیواد پالنې او آبادۍ تر عنوان لاندې نیالګي کښېنول سول چې دا لړۍ به د یوې اونۍ وخت په اندازه دوام پیدا کړي. د ده په باور د دغه پروګرام موخه د هیواد پالنې او آبادۍ تر څنګ هغه خلکو ته د دې زمینه مساعدول هم دي چې غواړي له دې پروګرام سره یو ځای سي او د هیواد په زرغونتیا کې برخه واخلي. په پام کې لرو چې د دغه اشر لپاره یوه اونۍ ځانګړې کړو. دغه نیالګي د هیواد پالنې او آبادۍ ګروپ ملګرو د غزنی ولایت په ګډون د کابل او میدان وردګو ولایتونو څخه دغه کلنی ملي حشر تر رالیږلی دي.
یو ښه غټ اشر په لاره باندې اچول شوی و چې په دې کې تقریبا تر زرو پورې مسمر او غیر مسمر نیالګي راټول شوي دي چې نن ورځ موږ په ښار کې کمپاین درلود او په ښار کې وګرځېدو دوره مو وکړه چې خلکو ته وښیو چې موږ کولای شو چې پرته له دې چې نور خلک همکاري وکړي خپل هیواد په خپله آباد کړو.
په غزنی کې بیا ډیری روڼاندي د یادې موسسې د دغه زرغونو اشر ستاینه کوي او غوښتنه کوي چې هر څوک دې د هیواد په پالنه آبادونه او زرغونونه کې دا ډول ونډه واخلي. رحمت الله مرجان خیل د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. دی دا غوښتنه هم کوي چې د دغه نیالګیو ساتنې او پالنې ته دې هم پاملرنه وسي.
لکه څنګه چې د هلو موسسې لخوا د نیالګیو د کینولو کمپاین شروع شوی ده او کار یې د ستایلو وړ ده، ولې پالنه یې پکار ده؟ دا چې څوک یې پالنه کوي هغه دوی باید په دې برخه کې پریکړې وکړي، آیا موسسه یې ساتنه کوي، اوبه ورته ورسوي او که یې خپله روغتون ورته رسوي. کار یې د ستایلو وړ ده او باید دغسې کارونه نورو موسسات هم وکړي تر څو خپل چاپیریال او خپل ولایت ښیرازه کړو.
په غزنی کې څو کاله وړاندې کلیوال ملګري ټولنې هم دغه ډول اشر جوړ او په یو شمیر سیمو کې نیالګي لګولي وو.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
اوس به میدان وردګو ته ورشو. په میدان وردګ ولایت کې په لومړي ځل د روغتیا علومو انسټیټیوټ په فعالیت پیل کړی دی. د آریانا افغان په نوم د خصوصي انسټیټیوټ بیلابیلې برخې لري. تفصیل په دې راپور کې.
د دغه روغتیايي علومو د انسټیټیوټ د پرانیستي په پار د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان ښار کې یو لړ مراسم هم په پام کې نیول سوی و چې د انسټیټیوټ د مسولینو تر څنګ ځایي طالب وکمنو او دغه راس ملکی خلکو پکې ګډون کړی و. د یاد انسټیټیوټ رئیس ډاکټر محمد الدین نړیوال د دغه مراسمو پر مهال ویلي چې د یاد انسټیټیوټ د فعالیت څخه هدف دا دی څو ځوانان د علم په گاډه سمبال کړي او وطن پرمختګ وکړي.
الحمدلله ځکه په تعلیم سره روشنايي منځ ته راځي او که چیرې څوک تعلیم ولري نو هغه به خامخا د ژوند ښې لارې پیدا کوي، ځانته او کاري زمینې خپل ځانته پیدا کوي، خپله کورنۍ به یو څراغ کې ګرځي کورنۍ کې. یعنی زه به ډېر زیات خوشحاله یم چې موږ تعلیمات ځوانان ولرو. به بې تعلیم باندې نه ده جوړه، ځکه که بې تعلیم وي نو خپل موږ ژوند به هم راباندې بار یا بل چاته مو کاري زمینه نه شو برابرلی. خو الحمدلله زه به ډېر زیات خوشحاله یم چې دا خلک تعلیم وکړي، دې سره به ډېر زیات پرمختګ وکړي، دا خلک به پرمختګ وکړي، کورنۍ به پرمختګ وکړي، دغه ولایت راپورته شي.
د آریانا افغان په نوم دا خصوصي انسټیټیوټ د غاښونو پروتیز، نرسینګ، کابلګي، فارمیسي او پاتيبي ټیکنالوژي کې څنګه لري. بلخوا دغه ولایت اوسیدونکو هم د دې انسټیټیوټ په فعالیت خوشاله دي او وایي چې لدی وړاندې د اقتصادي ستونزو لامل نه سو کولای چې په نورو ولایتونو کې په انسټیټیوټونو کې ګډون وکړي.
پر احتیا سره چې ډیر وخت نم دا هیله ورزو چې په دې ولایت کې د روغتیاي علوم یو انسټیټیوټ جوړ کو. خوشبختانه چې نن یې تاسو افتتاح ولیدله او دغه د روغتیايي علومو انسټیټیوټ زموږ تاسو یو ورور چې د هلمند ولایت اوسیدونکی ده غدل ته پانګونه وکړه او په دې ولایت کې د انسټیټیوټ افتتاح.
ډیر مشکلات و یقینا ځکه چې د لدې ځای مثلا محصلینو به تر کابل پورې کرا ورکوله هلته به د اتاقو مشکل و اتاقو کرایه جیګې وي عموم کې داسې اقتصادي مشکلات خلکو درلودې ستونزې یې درلودې نو دا د دې ولایت لپاره یو لوی پرمختګ ګڼو
تر نه خوشحاله یو ځکه چې موږ ته نږدې د خپل کور ته رسیدګي کوی سو چېرته مسافري ډیره سخته ده مالیات مشکلات خلک لري
په میدان وردګ ولایت کې د انسټیټیوټ پر داس مهال په فعالیت پیل کوي چې اوس مهال طالبانو په افغانستان کې نیمایي کشر یعنی ښځې د هغوی پر مخ د پوهنتونونو او ښوونځیو دروازې تړلې دي
دوی مینه مایتر ورسیدو په دې برخه کې درته د سپورت ونیس پروګرام برو خطر هغې وړاندې د خبرونو لنډیز افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما باندې په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره خبري وکړي سو په دې اړه چې ولې د دې ماموریت خزینه کارکونکو په هیواد کې لکار کول منې کړي وضاحت ورکړي ملګرو ملتونو پرون سه شنبه ویل شو د طالبانو حکومت په غیر دولتي موسسو کې پر خوځو د کار کول بندیز د نړیوالې ادارې ته هم غځولای دي د ملګرو ملتونو د سرمنشي بیان سټیفن دوچارک بیگا په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې خبر اعلان ته ویل په افغانستان کې د سازمان د مرستندوی دفتر یونما کارکونکو کو دا طالب چارواکو لخوا شفاهي بیانونه ترلاسه کړي چې له مخې د خزینه کارکونکو لپاره کار د بندیز امر شوی دی د ناروې د کډوالو شورا د طالبانو لوري د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکونکو د کار د بندیز په خبرګون کې ویلي چې دغه اقدام د دې خطر رامنځته کوي چې په افغانستان کې د بشري چارو په برخه کې د ژوند ژغورنې هڅې له ګډوډۍ سره مخ شي او هم د دې هیواد اقتصادي رغونه کې د خصوصي سکتور رول له خطر سره مخامخ کړي د ملګرو ملتونو د خزې څانګې نن بیا په ټویټ کې ویلي چې د بشري مرستو خزینه کارکونکو د خزو انجن لپاره د ژوند ژغورنې خدمتونه وړاندې کوي او زیاتوي دوی په افغانستان کې له میلیونونو کسانو سره د بشري مرستو پر ولکی حیاتی وندلری ایران له وکلونو ورسته د نړیوال لپاره په متحده عرب امارات کې خپل لمړنی سفیر ګمارل دی د متحده د تهران د اقدام په پارس خلیج کې لیوش مرګونډي هوادونو سره د اړیکو د خکېدو هڅه بلل شوې ده د ایران د دولتي خبري ایجنسی سره نه راپور لمخې په بهرنیو چارو وزارت کې په بهر کې د میشت ایران د چارو مسؤل رضا امیری په متحده عرب امارات کې د ایران نوی سفیر ټاکل شوې ده د متحده عرب امارات او ایران ترمنځ ډیپلوماټیک اړیکې په 2014 کال کې په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت لري غل ورسته کړکېچنه شوې سعودي عربستان او ایران هم په دې وروستیو کې د خپل ډیپلوماټیک اړیکو د رغولو هڅې تیز کړې دي او تما ده شو د فرانسې ولس مشرنن پیکینګ ته ورسیږي ایمانوئل ماکرون هیله لري چې د سفر پترڅ کې به چین پر اوکراین د روسیې د یرغل له ملاتړ څخه لاس اخیستو ته وهڅوي او همداراز له دې لوی تجاري شریک سره باید اړیکو پر نږدې کولو خبره ترې وکړي د ماکرون د درې ورځني سفر له پیل مخکې د هغه د دفتر یو چارواکي خبر اعلان وویل ماکرون بل خپل چینایي سیال شي جنپینګ سره د خبرو پر مهال د اوکراین په مسله کې قاطع دریځ ولري
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو له دې اونیز پروگرام سره د سپورت لړګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال
سلامونه ستړي مشه د لوبل میدان ونیزي ورزشي خبرونه ته په خیر راغلی تاسو ازادي رادیو ووري په دې سپورتي خبرونه کې درته د افغانستان نړۍ د بیلابیل لوبو د تیر روان او راتلونکو حال په خبرونو او ریپورتونو کې وړاندې کوو د دې سپورتي خبرونه په لمن کې تر ډیره د کرکټ فوټبال او سکوهنې اړوند مطالب لرو د ونیزي ځانګړي مرکې په برخه کې مو درته د افغانستان سکوهنې فدراسیون د مشرتابه د بدلون په تړاو د بدني روزنې او اولمپیک د نشراتو له مسول سره د امریکا کړي ده ز بختيار ساحل په یوه تاریخي لوبلړۍ کې پر پاکستان د افغان کرکټ ملي لوبډلې تاریخي بریته کتنه عربي متحده اماراتو ته د افغان 19 کلنې کم عمر لوبډلې د سفر پای او لاسترولنې د هندستان غوړه لیګ آی پی ایل پیل او په بیلابیل لوبډلو کې د افغان لوبغاړو لوبي او د افغانستان سوکوهن فدراسیون درغلی او د ملي لوبډلې د بدلون پریکړه
څنګه چې تاسو په جریان کې د اولمپیک ملي کمیټه او سپورت عمومي ریاست رهبری فیصله کړې ده چې د بوکس ملي فدراسیون په رهبری او ځینو نورو برخو کې تغییر راوستل سي.
تاسو ازادي رادیو ته غوږیست په خبرونه کې ګڼ نور ورزشي مطالب هم درته وړاندې کوو. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې تر 12 کلن ځړ وروسته وکړه شول چې پاکستان ته په نړیوال کرکټ کې ماتې ورکړي. افغان لوبډلې له 15 کلن راهیسې نړیوال کرکټ پیل کړی دی او په دې لړ کې له پاکستان سره 2 وار په یو ورځنۍ او شلوریزو نړیوالو لوبو کې سیالۍ کړې دي، خو یو لوبه هم نه وګټلې. دواړو هیوادونو په هرې سیالۍ کې ښه لوبې ترسره کړې دي او د لوبې په بیخي وروستیو شیبو کې افغان لوبډلې ماتې خوړلې ده. یادو ملکونو په لومړي ځل د درې شلوریزو سیالیو لوبلړۍ ته غاړه کېښوده او دا تاریخي لوبلړۍ 2-1 افغانستان وګټله. په دې تړاو تفصیلي ریپورت له سالم احمد صالح څخه اورو.
دا هغه شیبه و چې نجیب الله زدران د زمان خان په توپ څلوري زوهاله او افغانستان په دویمه شلاواره سیالي کې هم پاکستان ته ماتې ورکړه. دا د افغانستان په کرکټ کې یو تاریخ و چې ثبت شو. د کرکټ په نړۍ کې افغانستان او پاکستان د لومړي ځل لپاره د شلاوریزو سیالیو یو لوبلړۍ ترسره کړه او دوه د یو پوړاندې افغان لوبډلې وګټله. دواړو هیوادونو په لومړي ځل په 2012 کال کې نړیواله سیالي ترسره کړې وه. هغه یو ورځنۍ لوبه وه چې پاکستان ګټلې وه. له هغې وروسته په تیره یوه لسیزه کې افغان لوبډلې څو ځلې دا چانسونه درلودل چې پاکستان ته په کرکټ کې ماتې ورکړي، خو هر ځل به د لوبې په وروستۍ شیبه کې بریا د پاکستان په برخه شوه. په وروستي ځل د 2022 کال د سپتمبر میاشتې 8 نیټه وه چې افغانستان او پاکستان د آسیا جام سیالیو پر مهال د شارجه په لوبغالي کې لوبه کوله. په دې سیالۍ کې افغانستان د 130 منډو هدف ټاکلی و، که څه هم ډیر هدف نه و، خو د عرب اماراتو د شارجه په لوبغالي کې دومره منډې د مقابلې وړ وې. همدغسې وسول او افغان لوبډلې د لوبې تر 19 اور د پاکستان 9 لوبغاړي سوځولي وو او وروستي اور کې 12 منډې پاتې وې. فضل حق فاروقي دا مهال توپ چونه کوله، هغه چې اوس تازه د کرکټ نړیوال شورا په درجه بندي کې دریم مقام ته رسیدلی. د افغانستان په چټکو توپ چونکو کې د حساب وړ دی. نسیم شاه توپ وهنې ته ولاړ و. فاروقي لومړنی بال فول ټاس ترسره کړ. نسیم شاه په پوره قوت سره وواهه او شپږیزه سوه. دا محل فاروقی تر فشار لاندې و. دویم توپ یې ترسره کړ او بیا هم هماغه سی فول ټاس و او نسیم شاه پرې شپږیزه ووهله. تر دې سیالۍ وروسته د کرکټ اکثرو مینوالو او څارونکو اټکل کاوه چې د پاکستان د ماتولو داسې موقع به په اسانۍ رانیسي. وروسته له هغې چې استرالیا له افغان لوبډلې سره د دریو یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د طالبانو د سخت دریځ له کبله لغوه کړه، افغان کرکټ اداره او مینوال یې سخت پریشانه کړل. داسې ګنګوسې وې چې ګوندې په مارچ میاشت کې به افغان کرکټ له بندیزونو سره هم مخامخ سي. ګڼ افغان لوبغاړو د استرالیا د بیګ باش لیګ کې له لوبېدو هم پریکون اعلان کړ. افغان کرکټ ادارې ژمنه کړې وه چې ډېر ژر به له غښتلو لوبډلو سره سیالي برابرې کړي. تر افغانستان وړاندې د پاکستان کرکټ ادارې مشر نجم سیټي په یوه رسنیز کانفرنس کې وویل چې له افغانستان سره یې خبرې کړې او په مارچ میاشت کې ورسره درې شل اوره سیالي کوي. ښاغلي سیټي دا هم وویل چې افغانان د استرالیا پریکړې خفه کړي دي، نو موږ غواړو چې دا سیالي ورسره وکړو. د هغه پوینا چې له دې سیالیو په لاس راغلي پیسې به په دواړو هیوادونو کې پر ځای ویشل کیږي. دې سیالیو ته افغانانو ډیر انتظار وکړ. بالاخره اعلان وسو چې لومړۍ لوبه به د مارچ پر 24، دویمه پر 26 او دریمه سیالي د همدې میاشتې پر 26 نیټه د شارجه په لوبغالي کې کیږي. د دې لوبو کوربتوب افغانستان وکړ. پاکستان له 2 اونیو وړاندې د خپل غوره لیګ سیالیو په دوران کې دې سیالیو ته د اکثریت ځوانانو په ګډون لوبډله اعلان کړه. پیلن سوي لوبډله کې بابر اعظم، محمد رضوان، شاهین شاه افریدی، حارث رؤوف او فخر زمان ته ځای ورنه کړ او لامل دا شودل سوی و چې غواړي خپلو مشرانو لوبغاړو ته دمه ورکړي او پر ځای نوي ځوانان وازمویل سي. پیلن سوی لوبډاله کې اکثرو هغو ځوانانو ته چانس ورکول سوی و چې د پاکستان غوره لیگ یا پی ایس ایل سیالیو پر مهال یې تر ټولو لوبغاړو ښې وړتیاوې ښودلې وې. لومړۍ لوبه وه، راشد خان او شاداب خان د لوبې په 24 شاداب خان وګټله او توپ وهنه یې غوره کړه. پاکستانی توپ وهونکي د افغان سوکا توپ اچوونکو په وړاندې ناتوانه وو. ټولې لوبډلې ایله دو نوې منډې جوړې کړې. دلته مجیب الرحمن، محمد نبی او فضل حق فاروقی تر نورو ښه وزرېدل. لوبډل مشل راشد خان هم ښه توپ اچونه وکړه. د پاکستان تر پاڼې وروسته د افغانانو هیله مندي ډیره زیاته وه. دوی انګیرله چې هدف لوړ نه دی او هغه ورځ بالاخره را رسېدلې چې افغانستان په کرکټ کې پاکستان ته په لومړي ځل ماتې ورکړي. افغان توپ وهونکو خپله پاڼې پیل کړه. ابراهیم زدران ژر وسوځېد، ورپسې ګلبدین نایب هم په 0 وسوځېد. بیا رحمن الله ګربز خپله وکټ له لاسه ورکړه. بیا کریم جنت راغی، هغه د اماراتو په وړاندې وروستۍ لوبلړۍ کې ښه لوبېدلې وو. هیلې ترې زیاتې وې خو تر اوو منډو وروسته وسوځېد. دا شیبه یو بیا د افغان کرکټ مینوالو په ټولنیزو رسنیو د مایوسیو پوسټونه پیل شول، خو محمد نبی عیسی خیل او نجیب الله زدران لوبه ورو ورو غځوله او په یوه یوه منډه یې لوبه 13 ورته ورسوله. دا شیبه د افغانستان بریا ته 2 منډې پاتې وې او د پاکستان تازه دمي چټک توپ اچوونکي احسان الله په پوره قوت توپ اچونه کوله. یو رسېدلې توپ یې ترسره کړ، بیخي د نبی د بیټ لاندې راغی او هغه هم مخامخ پرې شپږیزه ووهله. او په دې سره دا تاریخ هم ثبت شو چې افغانستان په لومړي ځل پاکستان ته په یوه نړیوال کرکټ کې ماتې ورکړه. د دې لوبې د ارزښت او بریا په تړاو افغان لوبغاړو داسې څرګندونې کړې وې.
سیریز بڑیا مبارکی وایم او واقعاً خیلو بھی وشول دوڑا ہم استا سدعا ہوا اور دلغاڑ محنت خواری ہوا ان شاء اللہ ہم ہمیش کوشش ہدف ہم لائے خوز علی گو وطن د پارا ابھی اڑو نہ راڑو د وطن د خل کو
ټول هیواد والو ته دغه ستر بریا مبارکي ویو. د پاکستان خلاف واقعا چې یو غټ سیریز د افغانستان په تاریخ کې او د سلوګلې د ماته ورکول چې موږ ټول افغانانو خوشاله سبب وو. د موږ ټول افغانانو دغه په لړ باندې ارمانو چې دوه میچونه مو ګټو او میچ مو ګټو، شکر الحمدلله سیریز هم
تر لومړی لوبي ورسته په ټولنیزو رسنیو کې د افغانانو خبرګونونه ډیر زیات وو او دوی دا بریا داسې ولمنځله لکه نړیوال جام چې ګټلې وي. کې خلک له خپلو کورونو کوڅو او واټونو ته راووتل او خوشي ترسره کړه. یوه ورځ دمه وه، د مارچ 18 نیټه پیل سوه او د شارجې په لوبغالي کې تکه توره شپه وه او مصنوعي رڼاګانو ټول لوبغالی رڼا کړی وو. بیا د لوبې پچه پاکستان وګټله او توپ وهنه یې غوره کړه. دواړو لوبډلو په خپل یولس کسیز ترکیب کې یو یو بدلون راوستلی وو. په افغان لوبډله کې عثمان غنی د ګلبدین او پاکستان بیا د فهیم اشرف پر ځای محمد نواز ته ځای ورکړی وو. یو ور بیا د افغانستان چټک توپ اچوونکي فضل حق فاروقی، د پاکستان د پیل دوه توپ وهونکي سایم ایوب او عبدالله شفق ژر له مخې لرې کړل. په پرله پسې توګه د افغان توپ اچوونکو بریدونو رنګ راوړ او پاکستان د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره 130 منډې وکړې. یادې لوبډلې ته یوازې اماد وسیم تر پایه مبارزه وکړه او په 14 منډو نه سوځېدلې پاتې سو. دا هدف یو څه زیات برېښېده. کرکټ مینوالو او څارونکو ویل چې دواړه لوبډلې نیم په نیمه د بریا چانس لري، خو کله چې افغان توپ وهونکو خپله پاڼې پیل کړه تر 10 منډو وروسته یې لومړی لوبغاړی له لاسه ورکړ. عثمان غنی و چې وو منډې کړې وې، خو ګربز او ابراهیم زدران بیا اوږده ملګرتیا وکړه خو سلو توپ وهنه یې کوله. یوه شیبه داسې راغله چې په 150 توپونو 1550 منډو ته اړتیا وه. ګربز او زدران ولاړ وو، ګربز رن آؤټ سو، احساساتي سو او له لوبغالي ووت. ورپسې زدران هم خپله وکټ له لاسه ورکړه. بیا هم سیالي محمد نبی او نجیب الله زدران ته پاتې سوه. د لوبې 19 آور وو او افغان لوبډلې ته د بریا لپاره 23 منډې پاتې وې. نسیم شاه توپ اچونه کوله، هغه خورا چټک توپ اچوونکی دی. د آور تر پای وروسته معلومه سوه چې هغه د افغان لوبغاړو له لوري ټارګیټ سوی وو. په هغه باندې په دې آور کې نبی او نجیب دواړو یوه یوه شپږیزه ووهله او 12 منډې ترې واخیستې. دا شیبه ډیره اسانه وه چې سړی ووایي افغان لوبډلې په لومړي ځل په لوبلړۍ کې پاکستان ته ماتې ورکړه. د لوبې وروستی آور و چې 15 منډې پاتې وې، زمان خان پیل کړ. هغه په لومړیو شپږو توپونو 3 منډې ورکړې او په پاتې 2 توپونو دو منډو ته اړتیا و چې نجیب الله زادران شاټ واهه، فیلډر کیچ مس کړ او بال له باونډری واوښت او څلوریزه شوه. په دې سره افغانستان په دې تاریخي لوبلړۍ کې پاکستان ته ماتې ورکړه. دا ځل فضل حق فاروقي د دې سیالۍ غوره لوبغاړی اعلان سو. درېمه سیالي هم په سبانی ورځ ترسره شوه. یو شمېر مینوالو او کرکټ څارونکو هیله درلوده چې افغانستان باید پاکستان کلین سویپ کړي، یعنی درې وړه لوبې ترې وګټي. خو افغانستان په آخري لوبه کې په خپله لوبډلې کې هم ځینې بدلونونه راوستلي وو او لوبه یې د څلور شپېتو منډو په توپیر وبایلله. په دې لوبه کې صدیق الله اتل د لومړي ځل لپاره د افغانستان استازولي وکړه، خوشونه ځلید. له دې سره دغه لوبلړۍ بشپړه سوه او له افغاني غالیو جوړ سوی جام افغان لوبډلې کور ته راوړ. محمد نبی اساخیل د دې لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جایزه وګټله.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
اخوا د افغانستان کرکټ ان لس کلنو ځوانانو عربي متحده امارات ته خپل لوبي سفر بشپړ کړ. د دې سفر پر مهال افغان لوبډلې له بنگلاديش او سریلانکا سره درې لوبلړې ولوبولې. د دې لوبلړۍ په ترڅ کې یو افغان لوبډلې وګټله، بل بنگلاديش او بل هم برابر پای ته ورسېده. په دې رپورت کې بعد د دې لوبو او افغان نولس کلن لوبډلې په تړاو پوره تفصیل له امید ظهیر مل څخه وورو.
د افغانستان تر نولس کلن کاموم را لوبډلې خپل ورستۍ لوبلړۍ 2-0 پر وړاندې له سریلانکا وګټله. دغه لوبلړې چې د اپریل په لومړۍ نیټه د عربي متحده اماراتو په ابو ظبي ښار کې پیل شوې وه، په ترڅ کې پر لپسې دوه سیالۍ وشوې او افغان لوبډلې وګټلې. په لومړۍ لوبه کې افغان لوبډلې لومړی توپ وهنه وکړه او د ټولو لوبغاړو په اوټ کې دوی په شپږ څلوېښتو اورونو کې 202 منډې جوړې کړې. په افغان لوبغاړو کې وفي الله ترخیل 8 او مانشا 4 او جمشید خان و 15 منډې وکړې. د سریلانکا لپاره مالشا تریپاټی 4 افغان لوبغاړي اوټ کړل. که څه هم سریلانکا د هدف پوره کولو لپاره خپل کړي، خو د خلیل احمد د غوره توپ اچونې پر مټ یاد لوبډلې خپل ټول لوبغاړي په 1.5 اور کې لاسه ورکړل او 102 منډې وکړې. د سریلانکا لوبډل مشر شیون ډان یال 8 منډې وکړې. په افغان توپ اچونکو کې خلیل احمد 15، فریدون داوودزی 2، کامران هوتک او ګلزار خان یو یو وکټ واخیسته. خلیل احمد د دې لوبي غوره لوبغاړي ونومول شو. دغه راست په دویمه سیالۍ کې افغان لوبډل مشر په چاو غټل او د توپ اچونې پریکړه وکړه. سریلانکا لوبډلې د لوبي په 1.5 اور کې خپل ټول لوبغاړي لاسه ورکړل او د 110 منډو هدف یې وټاکه. د دوی لپاره ویهاستی اومیکا 3 او دویندورا ناټونګا 28 منډې وکړي. د افغان لوبغاړو په توپ اچونه کې فریدون داوودزی او کامران هوتک 3 او یما عرب 2 لوبغاړي اوټ کړل. د سریلانکا لخوا ټاکل شوی هدف افغان لوبډلې د لوبي په 3 اور کې یوازې د 4 لوبغاړو په اوټ کې 2 او د 6 وکټو په توپیر وګټل. افغان لوبغاړي نومانشا په دویمه سیالۍ کې هم نیمه لیزه وهل او دوه منډې وکړي. هغه د دیلو بیا لوبلړۍ غوره لوبغاړی وټاکل شو. نو مانشا چې په دې سیالیو کې تر ټولو توپ وهونکو ښه وځلید، د خپل لوب په تړه وای:
بالکل ډیر زیات خوشاله د خپل کارکردګۍ سره. نو اول سر مې چو کې لږ د کنډیشن سره جوړ نه وم او لږ مشکلات و. نو بیا کوچنګ سټاف چې ماته په ما باور وکړ او ماته ول چې ته کولای شې، نو هغه سره به ما پرفارم وکړ او اوس ان شاء الله سي د دې سیریز مو ډیر شان یې زده کړ چې داسې ګراسي وکټ یا داسې شنی وکټ باندې موږ میچونه نه وکړي او نایټ میچونه مو نه وکړي. نو انشاءالله اوس مو ډیر شان ورته زده کړی او کوشش کوو چې نور شان هم زده کړو. میچو سه
دغه راز عربي متحده اماراتو د نورلس کلن ځوانانو د سفر په تړه افغان کرکټ بورډ وای د متحده عربي اماراتو ابو ظبي ته په یاد سفر کې افغان نورلس کلن درې لوبلړیو کې برخه واخیسته. چلومړی یې له بنگلاديش لوبډلې سره د دوه ورځنیو سیالیو لوبلړې وکړه او یو برابر پای ته ورسیده. ورپسې افغانستان، سریلانکا او بنگلاديش په خپل منځ کې درې اړخیز لوبلړې وکړه چې تل ولی بنگلاديش په خپل نوم کړه. خو وروستۍ د دوه سیالیو لوبلړې د افغانستان او سریلانکا ترمنځ وشوه چې افغان لوبډلې 2-0 وګټله. باید وویل شي چې افغان نولس کلنې لوبډلې د مارچ په 10 نیټه له 28 لوبغاړو سره اماراتو ته سفر کړی و. د ویلو ده چې د افغانستان نولس کلن عمره ملي لوبډله د سه شنبې په ورځ د اپریل پر 4 نیټه بیرته افغانستان ته ستنه شوه.
اوس د هندستان د غوره لیگ یا آی پی ایل سیالیو په تړاو، د هندستان غوره لیگ یا آی پی ایل شپاړسم پړاو سیالۍ د مارچ په 1 نیټه د تیر کال اتلې لوبډلې ګجرات ټایټنز او چنای سپر کینګز لوبډلو ترمنځ پیل شوې چې لومړۍ لوبه یې ګجرات وګټله. د کرکټ په دې ستر لیگ کې 10 لوبډلې برخه لري چې هر لوبډله د ګروپي پړاو تر پایه 4 سیالۍ ترسره کوي. دغه سوداګریز ټورنمنټ شاوخوا 2 دوام کوي او د هندستان په بیلابیلو ښارونو کې ترسره کیږي. په سګنوي سیالیو کې هم 15 افغان لوبغاړي بیلابیلو لوبډلو پیرلی دي. راشد خان نور احمد د ګجرات ټایټنز، رحمان الله ګربز د کلکتا نایټ رائډرز، فضل حق فاروقی د سن رایزر حیدرآباد او نوین الحق بیا د لکنو په لوبډل کې اخیستل شوی دی. یوازینی افغان لوبغاړی چې له 2010 کال راهیسې په آی پی ایل کې لوبه کوي او له هیڅ لوبې نه دی کینول شوی هغه راشد خان دی. نوموړي د آی پی ایل د سګنی پړاو په لومړۍ لوبه کې دوه لوبغاړي وسوځول او په سخت شیبو کې لس منډې هم وکړې چې د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. دغه راز ښاغلی خان په دویم سیالۍ کې د ډیلی کیپیټلز لوبډلې پر وړاندې درې لوبغاړي وسوځول او د لوبې د مخ بدلونکي لوبغاړي جایزه هم وګټله. رحمان الله ګربز بیا په خپلې لومړۍ لوبه کې 22 منډې وکړې او فضل حق فاروقی په لومړنۍ سیالۍ کې دوه لوبغاړي وسوځول. نوین الحق او نور احمد تلا په دې سیالیو کې د لوبېدو چانس نه دی ورکړل شوی. د کرکټ نړیوال شورا د شلوریزو سیالیو د توپا چونکو په تازه درجه بندۍ کې درې افغان لوبغاړو پرمختګونه کړې دي. په دې اعلان شوې درجه بندۍ کې د شلوریزو توپا چونکو په ډله کې راشد خان اول، فضل حق فاروقی دریم او مجیب رحمان اتم مقام نیولی دی. وروسته له هغې چې افغانستان د درې شلوریزو سیالیو په ترڅ کې پاکستان ته 2-1 ماتې ورکړه، د کرکټ نړیوال شورا د شلوریزو لوبو په درجه بندیو کې هم بدلون راغی. د ښاغلي خان د درجه بندۍ نمرې 19 ته پورته شوې دي او له سریلانکایي توپا چونکي هسرنګا 15 نمرې مخکې دی. د فضل حق فاروقی او هسرنګا ترمنځ بیا یوازې د درې نمرو فاصله ده. د شلوریزو سیالیو د توپوهنکو په درجه بندۍ کې بیا هیڅ افغان لوبغاړي پرمختګ نه دی کړی او یوازینی مخکښ افغان توپوهنکی رحمان الله ګربز دی چې سم مقام لري. د ولید چې د لوبډلو تازه درجه بندی لانه د اعلان شوی، افغانستان اوس مهال په شلوریزو سیالیو کې لسم مقام لري. د سلیم دورانی په نوم د هند د کرکټ یو پخوانی ستوری د 80 کلونو په عمر وفات شوی دی. د هند بیلابیلو رسپاړو له هغې ډلې هندوستان ټایمز د یکشنبې په ورځ د سلیم دورانی د مړینې خبر ورکړی دی. سلیم دورانی په خټه افغان او په کابل کې زیږیدلی و. نوموړی د هند د کرکټ آل راؤنډر لوبغاړی پاتې شوی او د 1968 تر 1970 لسیزې په ترڅ کې په 19 ټیسټ لوبو کې 202 منډې کړې وې. هغه یو ځل د ویسټ انډیز پر وړاندې 104 منډې هم کړې وې. د سلیم دورانی ترمړینې وروسته د افغانستان پخوانی لوبډل مشر اصغر افغان پر خپل فیسبوک لیکلی، د هندي کرکټر افغان سلیم دورانی د مړینې خبر خوشنوون کې ده. هغه د افغانستان کرکټ او لوبغاړو یو ځنګړی مینوال او ملاتړی و. د افغانستان د یو شمیر ورزشي فدراسیونونو مسولین وایي چې د مالک امکاناتو او بودیجې د نشتوالي له امله سږ کال د روژې میاشتې مناسبتي سیالۍ نه ترسره کیږي. ځینې نوري بیا وایي د روژې په وروستیو لسو ورځو کې د یادو سیالیو د ترسره کولو لپاره د امکاناتو په لټه کې دي. خو د افغانستان د اولمپیک ورزش ملي کمیټه وایي چې د روژې میاشتې ډیری مناسبتي سیالۍ د فدراسیونونو په شخصي امکاناتو یا شخصي سپانسر ترسره شوي او اوس هم ځینې ولایتونو کې روانې دي. نور جزئیات د سنا کاکړ پر رپورٹ کې اورو.
په تیرو کلونو کې د روژې په میاشت پر ډیری ورزشي فدراسیونونو په مرکز او ولایتونو کې د روژې میاشتې مناسبتي سیالۍ ترسره کولې، خو سږ کال دې سیالیو خبرونه کم دي. د یو شمیر ورزشي فدراسیونونو مسولین وایي چې سږ کال به د بیلابیلو لاملونو په ځانګړي ډول د بودیجې د نشتوالي له امله دا سیالۍ ونه شي. د کابل د فوټبال فدراسیون مشر حیات الله لوګروال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
څکال موږ د روژې میاشتې مناسبتي سیالۍ ځکه ترسره نه کړي چې بودیجه نه لرو او هیڅ امکانات نشته. نوې میاشتې وشوې چې معاشونه مو نه دي اخیستي او بودیجه هم نه در رسیدلې. د سیالیو د تنظیمولو توان نه لرو.
خو د افغانستان د والیبال فدراسیون وایي که امکانات یې ترلاسه کړل، د روژې میاشتې په وروستۍ لسو ورځو کې به دا سیالۍ جوړې کړي. د دغه فدراسیون مشر رحیم الله سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ هر کال د روژې میاشتې مناسبتي سیالۍ کول، څه کال هم پلان لرو کې امکانات ترلاسه کړو. د روژې میاشتې وروستۍ لسیزه کې به دا سیالۍ په مرکز او ولایتونو کې وکړو.
خو نوموړي دا ونه ویل چې دوی څه ډول امکانات غواړي. د افغانستان د رګبي فدراسیون مرستیال ضیاءر رحمان ضیا بیا وایي چې دوی د روژې میاشتې مناسبتي سیالۍ د خصوصي شرکتونو په مالي مرسته له روژې یوه ورځ مخکې ترسره کړې. خو د خوست ولایت د بدني روزنې او ورزش عامر عطاالله کډوال وایي چې په دغه ولایت کې د والیبال، فوټبال، فوټسال او کرکټ د روژې میاشتې مناسبتي سیالۍ روانې دي. د افغانستان د اولمپیک او ورزش ملي کمیټه چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې فعالیت لري وایي چې د روشې میاشتې مناسبتي سیالۍ له خوست سربیره په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم روانې دي. د دې کمیټې د نشراتو رئیس اتل مشواڼي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د بودیجې برخه کې ستونزه نشته، ځکه چې دا ټورنمنټونه زیاتره په شخصي ډول سره د ورزشکارانو لخوا په مخ وړل کېږي او شخصي ډول سپانسر کېږي، او موږ لرو ټورنمنټونه په ولایتونو کې دي او شروع دي چې په شخصي ډول سره په شخصي لګښت سره ټورنمنټونه پر مخ ځي. البته موږ همکاري ورسره ده، آینده کې هم همکاري.
خو د یو شمېر فدراسیونونو مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل چې په تېرو کلونو کې د روژې میاشتې د ځینو مناسبتي سیالي او بودیجه د افغانستان د المپیک او ورزش د ملي کمیټې لخوا ورکول کېږي. تر دې وړاندې یو شمېر لوبغاړو ویلي وو چې سږ کال د افغانستان د المپیک ملي کمیټې لخوا د دوی د عصري پیسې هم نه دي ورکړل شوي، خو یاده کمیټه وایي د ورزشکارانو د عصري د پیسو په ورکړې کار روان دی او ډېر ژر به لوبغاړو ته ورکړل شي.
اوس د فوټبال په تړاو یو خبر: د آسیا د ولس کلنو ځوانانو د ملتونو جام سیالیو په چاچونه بشپړه شوه چې افغانستان به په بی ګروپ کې له قطر، ایران او سویلي کوریا سره سیالي کوي. دغه په چاچونه د پنځشنبې په ورځ ترسره شو. په پلان کې ده چې د آسیا د فوټبال د ولس کلنو ځوانانو د ملتونو جام سیالۍ د روان کال د جون میاشتې له 15 نیټې د جولای تر 2 نیټې په تایلند هیواد کې ترسره شي. د افغانستان فوټبال فدراسیون د معلوماتو پر اساس چې افغان لوبډله به خپلې ټولې ګروپي سیالۍ د تایلند په بینکاک ښار کې ترسره کړي. یا فدراسیون زیاتوي د دغو سیالیو څلور غوره لوبډلې به د آسیا په کوربتوب د ولس کلنو په نړیوال جام کې هم ګډون وکړی شي. د ولید چې په لومړي ځل د 14 کلنو ځوانانو پر ځای د 18 کلنو ځوانانو ترمنځ د فوټبال د سیالۍ ترسره کیږي. د خبرونه په ورستۍ برخه کې یو او دا ځل درته د افغانستان د سوکوهنې فدراسیون اړوند د افغانستان بدني روزنې او المپیک ریاست د نشراتو مسول اتل مشوړی لند مرکه وړاندې کوو. یاد ریاست په خپل ورستۍ بیان کې ویلي وو چې د درغلي پر اساس د سوکوهنې فدراسیون ټول مشرتابه لدندو ګوښه شوې دي. خغلی اتل مشاړې په دې تړاو په پایل کې وایي:
څنګه چې تاسو په جریان کې د المپیک ملي کمیټې او سپورت عمومي ریاست رهبری فیصله کړې ده چې د بوکس ملي فدراسیون په رهبری او ځینو نورو برخو کې تغییر راوستل سي. لامل هم په یاد فدراسیون کې د انتخابي سیالیو په برخه کې د درغلي موجودیت و چې څومره دوران دي. د تیر کال د دلو میاشت په ولسم نیټه په ننګرهار ولایت کې د بوکسینګ ملي فدراسیون انتخابي سیالي ترسره شوه. هلته د ځینو ورزشکارانو لخوا شکایتونه ثبت شول. د هغو پر اساس د موږ د تفتیش عملیات څېړنه وکړله او د څېړنې په پایله کې دې نتیجې ته ورسېدلو چې په یادو انتخابي سیالیو کې درغلي شوې وې.
اتل صاحب راته ویلی شي چې څنګه درغلي شوې وه او چا کړې وه؟
د غلو جملې څخه ځینې داسې ورزشکارانو ته د په ملي انتخابي سیالیو کې د لوبېدو یا د سیالۍ حق ورکړل شوی چې هغوی باید په دغو سیالیو کې نوې لوبېدلي، هغه اصول او مراحل نو بشپړ کړي. بل برخه د درغلي دا وله چې دوه تنه داسې ورزشکاران د بوکس آسیایي ټولنې ته معرفي شوي وو چې هغه د حقوق حق نه و.
کوم لوبغاړي په درغلۍ اچول شوي وو او په تازه پریکړه کې مو کوم لوبغاړي ملي لوبډلې ته غوره کړي دي؟
احمد مجیب او زین الدین داس ورزشکارانو چې باید نو معرفي شوي دي. امید او حماس پر ځای هغه ټولنې تور معرفي شوي ولو چې د همدغو درغلۍ پر اساس د المپیک ملي کمیټې او سپورت عمومي ریاست رهبری تصمیم ونیو چې د یاد فدراسیون په رهبری کې او په هغه کسان چې په دغه درغلۍ کې ښکیل دي باید تغییر راوستل شي.
د نویو تغییراتو په تړاو کوم پریکړه شوې ده چې څوک به یاد فدراسیون ته راوستل کیږي؟
د تغییر په اړه دا چې اوس څوک ګمارل شوی دي تر اوسه لا نه دي ګمارل شوی. د په اړه به خپل فدراسیون تصمیم نیسي. مجموعه عمومي دوی راغواړي او یو غوی بیا په دغه کې پریکړه کوي چې څوک د فدراسیون پر راسته راوستل سي او نور مسولیتونو ته څوک راوستل سي. د درغلۍ په برخه کې ما درته لچا ته تنه باید چې نوی لوبیدلی په ملي انتخابي سیالۍ کې غوی ته حق ورکړل سو چې ولوبیږي او دوه تنه داسې کسان چې آسیایي ټولنې ته د معرفت حق نه درلودو د بوکس هغه معرفي شوي چې اوس بیرته د هغو په ځای افغاني او وړ کسان امید او حماس معرفي شو.
د افغانستان د بوکس یا سوکوهنې لوبډله کله او چیرته نړیوالې سیالۍ لري؟
نړیوالې سیالۍ دا چې بوکس ملي فدراسیون د بوکس ملي لوبډله په نږدې راتلونکي کې په کوم لکوم هوادونو سره سیالي ولري تر اوسه لا دقیق معلومه نه ده، خو تابن هغه فدراسیونونه چې ملي انتخابي سیالي بشپړې شوی وي او ملي ټیم تشکیل وي، هغوی په نور ملکونو کې خصوصا په آسیایي لوبو کې سیالي لري. نو کله چې د بوکس فدراسیون سیالي هم را نږدې شي، نو موږ ته بیا سکیجول را لیږل کیږي، د هماغه پر اساس بیا موږ د هغه نور تری مراحل کوو.
درنو اوریدونکو، د دې ونې د لوبل میدانه ونیز سپورتي خبرونه مو هم دلته بشپړه شوه. لملتیا مو منندې یو.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
د انجنیر په شونځي کې داول سنسنیولې تر دول سمه پوری مدیره سرمالیما مالیمان خالات ټول شي سیوی
لیاور خلک د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې جوړه صورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، هله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوړي وای موږ مشکل لري، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.